اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځي څلور بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2014 کال د جولای د میاشتې ولسمه نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو همدارز ریپورټونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو په وروستۍ مې کې ساسې لپاره اونې خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته رسېد تازه خبرونه وړاندې کی
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم د ترهګرۍ خلاف پر ګډې مبارزې خبرې کړې. افغان چارواکي وایي له پاکستانه په دې وروستیو کې د کډوالو 1500 کورنۍ ستنې شوې دي او ترکیې په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه کسان نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید د مسؤلیت قبلونکي تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د افغان ولسمشر مننه کړې او د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي معاذ طارق نن مشال لیډیو ته ویلي چې تیره ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف د روغتیا د تپوس لپاره ټلیفون وکړ او ورته د پاکستاني طالبانو د قومندان عمر نری د وژنې خبر هم ورکړ. پاکستانی پولیسو د ټولنیزو رسنیو د مخکخې سیرې قندیل بلوچ د وژل کېدا په تور د هغې ورور نیولې ده. وسیم عظیم پرون په ډیره غازی خان کې د پولیسو لخوا ونیول شو. پولیسو د وی خبري غونډې پر مهال د رسنیو استازو ته مخامخ کړ. هغه په دې مقاول قندیل بلوچ په دې وژل چې دوی کورنۍ ته سپکاوی کړو د هم زیاته کړه چې په خپلو کړو پښیمانه نه دی. پولیس وایي شپږویشت کلنه قندیل بلوچ د خوب پر مهال زندۍ کړی شوی و. د جولای پر 15 له وژل کېدو لږه شیبه وړاندې نوموړی پر فیسبوک په خپل اخري لیکنه کې لیکلی و پروا نه کوي که څومره ځلې پر ځمکه وهل کېږي خدا به بیرته سر راپورته کوي. افغان چارواکي وایي له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې له پاکستان څخه 1500 افغان کډوالې کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ننګرهار والي ویان عطا الله خوګیاڼي نن مشال لیډیو ته وویل چې د یادو کورنیو ډیری په ننګرهار ولایت کې میشته شوي او یو شمېر هم نور ولایتونو ته تللي دي. د خوګیاڼي په وینا په یاده موده کې دغه شان تر 300 زیات هغه افغانان چې قانوني اسناد یې نه درلودل د تورخم په پوله افغانستان ته اړول شوي. په ننګرهار کې د داعش ډلې درویش وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویانه توله خوګیاڼي د یکشنبې په ورځ مشال لیډیو ته وویل د نازیانو ولسوالۍ د سپین ژۍ په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د یوه قومندان په ګډون 15 داعش وسلوال وژل شوي دي او د کوټ ولسوالۍ اړوند لاغرجو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د داعش وسلوالو په پټنځای هوایي بریدونه کړي چې له امله یې 8 تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په تیر یو شواروس کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ اتیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. له دفاع وزارت څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو دغه عملیات په ننګرهار، خوست، غزنی، زابل، فراه، هرات، جوزجان، تخار او هلمند ولایتونو کې کړی دي. د افغانستان د بغلان ولایت د سرخ کوتل په نوابات سیمه کې د ثقيله وسلې د وسر ګلولې د 14 له عمله درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه تیر شپه غمال رامنځته شوه چې یادو ماشومان له دغه سر ګلولې سره لوبې کولې. که څه هم نتي چارواکو په دې اړه سند دی ویلي خو د بغلان ولایت په روغتون کې یو تن ډاکټر شاه محمد هوفیانی په دې اړه مشال لیډیو ته ویل
دی وی د سرګوللی په نومې مدل ته مونته ویلی پرون تر ما خام روس فکر کوم د شپې یولس بجی بووی دوه وژل شوی ماشومان مدلو دلاو دوه تنه ټپیان کوچنی شپک او تر ټولو غټي 12 کلنو
د ټپیانو وضعیت د درملنې وړ خودل شوی دی. د ترکی چارواکو په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه مشکوک کسان نیولې دي. انقره هغه مهمه هوایي اډه هم تړلې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د پوځي کودتا د هڅو وروسته د ترکی چارواکو یو لوړ پوړی قاضي او د ناټو د یوې څانګې لپاره د ترکی قومندان هم د غدارې په تور نیول شوی دی. د ترکی حکومت د دې پوځي کودتا د هڅو تور د مذهبي عالم فتح الله ګولین پر پلویانو لګوي. خو بیا فتح الله ګولین پرون ویلي دي چې د جولای په 15 د شروع شوي پوځي کودتا د هڅې په اړه هیڅ معلومات نه لري. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکی په دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولین انقره ته وسپاري غور وکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولین تور لګوله چې د شنبې د شپې د پوځي کودتا له لارې د واک پای ته رسولو هڅه کړې وه. خو جانکری وای ولسمشر اردغان باید امریکا ته دا ثابت کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري. د بنگلاديش چارواکي وای د یو ځای په هنتون پروفیسر په دې تور چې په ډاکا کې پر یوې کافی د برید کونکو لپاره کور په کرایه ورکړی نیول شوی. پولیس وای نیول شوی تن غیاث الدین احسن نومي یو ورسره یو ځای دوه نور تنان هم نیول شوی دي. دوی به نن د ورځې په اوږدو کې د محکمې په وړاندې احضار کړی شي. پولیس وای پروفیسر د خپل کور په کرایه ورکول نه وړاندې قانوني مراحل نه پوره کړي. د جولای په لومړۍ نیټه پنځو برید کونکو پر یوې کافی برید کې شل کسان وژلي او ګڼ نور یې برمته نیولي. پولیسو د جولای په دوهمه په برید کې وسله والو وژل او برمته شوي کسان آزاد کړل. په وژل شوو کې نهه ایټالوي و جاپاني یو هندي او درې بنګالي وګړي شامل وو. او د فرانسې چارواکي وایي د نیس په ښار کې د ترسره شوي وروستي برید په تړاو دوه نور کسان هم نیولي دي. په دغه پیښه کې څلور اتیا کسان وژل شوي او درې سوه ژوبل شوي. خبري اژانسونو د ځینو قضایي چارواکو په حواله چې نومونه نه دي اخیستل شوي لیکلي چې نن سهار یوه میرمن او یو سړی ونیول شول. دوی په دې اړه لا نور تفصیلات نه دي وړاندې کړي. پولیسو پنځه نور تنان وار له مخې نیولي دي. په دغو پنځو کسانو کې پر خلکو د لارې خېژونکي تن میرمن هم شامله ده. اسلامي دولت وسله والې ډلې د جولای په 14مه د ترسره شوې دغې خونړۍ حادثې مسؤلیت قبول کړو. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال لړیو او دلته سره مشال لړیو خبرونه په مشال لړیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ اوري د پاکستاني وزیر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ د شور ټلیفوني خبرو پاړ یو کار پوي. دا ډېر مهم ګام دی.
دا یو بل ټلیفون کول او یو ذاتی کانټاکټ یو بل سره جوړول زه فکر کوم چې ډېر زیات فائدمند دی. او دا ډېر خوشي چې دا ټلیفون یو کول دی نه مخکې داري وکړي خصوصا په دې حالاتو کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو ایښودو وروسته کاروباریان وای کاروبار یې په ټپه ولاړ دی.
کاروبار بیخی خراب شوه دی. دی مخه په مثال وړه وریجا او دام دی مخه ولګلا پلو خپل هم دا خاص کړو خپل هم بیا بل چا راوچا وړي مړي دلی بم راوړ او وس دواړه طرفه کاروبار بند شوه دی.
په کوټه کې یو مېرمن وای باید چې خزو سره کیدونکې زیاتو پډاګ کړل شي.
ظاهر دی چې یو برائی ته بے نقاب نه کې هغه سزا نه سي ملاو نو هغه برائی خو چې دی هغه جړ نه سي هغه برائی مخته زی.
او د نن په ونیزه خبرونه باختر ستوري کې د متلونو د ارزښت په اړه اهم یو ریپورت لرو.
هر هغه څوک چې په خپل ځای باندې متلونه ډیر کاروي او بینای د ډیر درناوي وړ ځکه چې دا د کاڼي کرخي ورسره وینو طبي خبره چې په هغه خبرو کې نور خبره نه زیږي.
نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. وزه خبرونه لومړی ریپورت. اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي تر هغه چې د دوه هیوادونو لپاره ګډ خطر دی په شریک همکاري سره یې مخنیول کېدې شي. افغان ولسمشر بیا ویلي دي په پېښور ارمی پبلک سکول حمله چې د ټولي نړۍ لپاره لوی عادت راغري پېښوا د دې حمله منسوبه جوړونکو یا مستر مایند عمر خراساني سره د خپل څلور ملګرو په افغانستان کې وجل شوی. نور تفصيل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې د خالی پورس د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د نوموړي خیریت وپوښتو او د نیکو خواهشاتو څرګندونه یې وکړه. په دغه مهال د وزیر اعظم وینا وا چې ترهګری د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطر ده او د مخنیوي لپاره به دواړو ملکونو لا په ګډه سره کار کول وي. د وزیر اعظم هاوس چارواکي په وینا چې د ولسمشر غنی وینا وا چې د پېښور په ارمی پبلک سکول کې شوې حمله د پاکستان په شمول درست نړی لپاره ایولوی پیخه وا او مجرمان یې خپل منطقي انجام ته رسولې شوې دي. په دغه محل وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ناقانون ګرځولې شوې تحریک طالبان وسلوالو په وجنا د افغانستان ولسمشر مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هم د ترهګری پر ضد جنگ کې بوخ دی. د ذکر دا چې په تیر میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د شخړې ورستو د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ دا لومبې رابطه ده. په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خنه دي، خو په داسې موقع د اشرف غنی لخوا ټلیفون کول د اهمیت ور دي.
وره دا خو اسې خدای یو رسمي زنګ والو، خو زه فکر کوم چې د دینه نور لارې وته شي. دا یو بل ته ټلیفون کول او یو ذاتی کانټاکټ یو بل سره جوړول، زه فکر کوم چې ډېر زیات فائدہ مند دی. او دا ډېر خوشي چې دا ټلیفون یو کو د دینه مخکې لارې وته شي، خصوصا په دې حالاتو کې چې د مهاجرو مسله چې کوم دا غره مخ شوې ده. په دا حوالې سره هم دا خبره ترې ډېره ښه دي.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
دا تعلقات خراب شوي دي، د دې بنیادی وجه هم دا ده چې افغانستان د پاکستان څخه غواړي هغه ور سره نه مني. نو په پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري کول غواړي په امنیتي لارو کې یا د وسلوالو پر ضد. نو مهم ته کې به هم دا وي چې دواړه غاړې به د یو بل اندېښنو ته پام ګرځوي. که افغانستان دا دعوه وي چې د پاکستان ځمکه د هغې خلاف استعمالي، نو پاکستان لپاره خو به دا بیا یو د سوچ او د فکر مقام خو وي. کله چې نواز شریف پخپله باندې د افغانستان د حکومت مننه کوي، نو بیا خو به د دې ذمہوار جوړېږي. که نه کوي نو بیا به هلته ګیلین موجود وي او بیا موږ نشو امید لرلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه تعلقات او غاړې کې ښه شي.
د یادونې دا چې تیره میاشت په تاشقند کې د شنګای مرستو تنظیم سرمشریزه غونډه کې د پاکستان صدر ممنون حسین او افغانستان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شوی و، چې پکې د خپل منځي چارو نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو یې خبرې اترې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ایښودل شوي. له دې وروسته د خبر ایجنسۍ کاروباریان وایي چې کاروبار یې هغه سینه دی لکه څنګه چې دغه بندیزونو یا شرطونو مخکې وو. دی وایي کاروبار یې تر ډېره حده کم شوی او همداراز ستونزې زیاتې شوی. دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ویزې او پاسپورت په دغه شرطونو کې نرمي وکړي. نور تفصیل لسیمې د مشالډو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسای ځای اوسیدونکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستانی ځواکونو لخوا د سختې او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو خودونه پس د دوی کاروبارونه متاثر شوي دي او اوس د پوله دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینوارای چې په لوړګي بازار کې دکان دی، مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې کاروبار کوم، خپل نمو مال راځي، ترانزیت مال نه بم راتله او بس نن سبا وخت یار څه بندي حالات خراب دي او نشته دی، کاروبار بيخي خراب شو دی. دی مخه په مثال وړه وری را او دام دی مخه ولا غلا پلو خپل بم دا خاص کړو، خپل بم بیا بل چا روا چا غړی مړی دلې بم راوړ، نو بس خستا کار بشو او بس دواړه طرفه کاروبار بند شو دی او خپل او تورخم غو باندې ډیر غټه سرویس لري. مونږه چې دا خبره حل شي یاري فورزي صاحب باندې مو ته کم اسکان 3-4000 روپیه ستوان مو ته روان دی.
حمید شینواری په تورخم کې کاروبار کوي، وای
دا لورجو کاروبار کوم، کاروبار ډیر بسر شوی، موږ کې دیم خدای دا نورج لګل ام هم وډی شنه چې ډیر شي مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شو سره. دا لورج او دا شربتونم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روزو مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکی بچ کار خو خطیت کارم روانو ام خبا مو دیم خب دوار تر پا کار بروانو.
دو رمان کال دو جون اڑنبای نیتی نا پاکستانی چارواکو دو بغیر سفری اسنادو پا افغان وگرو دو تورخم پا دروازا پاکستان تا پرا داخلی دو بندیز لگوله دی. د جون په 12مه نیټه بیا په تورخم کې د گیټ لګول په مامله هم دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخواله زیات شوی وو او نخت پکې رامسته شوی وی، خو اوس هغه شخړه هواره شوې ده. یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هر ورځ خواو شه 40,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي لکه پخوا به وه. په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثر شوی دي او د یادی کونکو په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګار شوی دي. د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ کې نرمي وکړي شي چې پخوا په سیرې کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو کوټه ته د بلوچستان په 1200 ضلعو کې د وکیلانو داسې مرکزونه جوړ کړل شوي چې هدف یې اغیزمنو ښځو ته سمدلاسه د عدالتونو د لارې حق ورکول دي. خو ډیری کارپوهان وایي چې په عدالتونو کې د ښځو د قضیو هوارېدل میاشتې نه بلکې کلونه او وخت اخلي، چې له امله یې زیاتره ښځې قبایلي جرګو ته مخه کوي خو هلته اهم دوی ته انصاف په لاس نه ورځي. دا خبره تیر روز په کوټه کې د ښځو د حقونو او قانون په اړه په یوه دستوره کې شوې چې حال یې د ایوب ترین په دې رپورټ کې ورو.
د غیر دولتي ادارې اس پی او په مرسته د ښځو حقوق او په قانون عمل تر عنوان لاندې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې وویل سو چې د صوبې په 1200 ولسوالیو کې د ښځو د قانوني مرستې مرکزونه جوړ شوي دي. په دې اړه په کوټه کې نامتو قانون پوه وکیل فرزانه خلجی وایي
داسې ښځې راځي چې کوم صرف شلټر غواړي یا دارالامان یا یو بل ځای د وومن کرایسیس سینټر دی، د بېنظیر شلټر هم چې دی، داسې کیسونه هم راځي، هغه کومک هم ورسره کیږي. خو کچېری خالي د کچهري کیس نه یا داسې وایي مشت دي، مطلب دا لاره لیکه راو شوي چې زه دا یو معاهده ده، څنګه یو لیکم، په چا یو لیکم، دا کومک کیږي. او چېرې که یو داسې ښځه زنانه راسي ډېره غریبه وي، هغه وایي ما څه چې دي د پیسو کومک راسو کې، هغه بیا مشت دي د زکات کمیټې ته ورستولې دي.
د یوې خیر ښېګڼې ادارې مشر نظر بړې سي وایي چې د پاکستان د عدالتو څخه په انصاف ترلاسه کولو کې د کلونو وخت لګیږي.
د پاکستان د عدالتي نظام داسې نظام دی چې هلته په کلو کلو د یو کیس فیصله نه کیږي. بیا چیرې ښځه ښځه زموږ په معاشره کې ډېر عزت او احترام لري، هغه بیا عدالت له راځي، بیا کورټ له راځي. نو ډېر داسې کیسونه دي چې انسانان د عدالتو څخه مجبوره شوي دي، په کور کښېنستلي دي. خو دا زموږ نظام دومره سخت ترین نظام دی چې هلته انسان ته انصاف ملاوېدل د ده په ژوند کم از کم دا ناممکنه ده.
د ځینو مېرمنو په وینا چې د قبایلي ټولنې له کبله ډېری ښځې داسې هم شته څوک چې د ویرې له امله خپل غږ نه سپورته کولی. په دې اړه مېرمن امبرین سردار وایي
ظاهر دي چې یو برایي ته بے نقاب نه کېږي، هغه سزا نه سي ملا، نو هغه برائی خو چې دی هغه جړ نیسی، هغه برائی مخته زی، هغه په دا باندې مخته زی چې ظاهر دی هغه خبر دی چې د دې چې دی مشته اس پنیشمنت ملاو نو نو ظاهر دی سبا چې مشدارنګ چا مو کو بلتم شې ملاو کما دارنګ چا مو کوي نو ماته هم اس دې سزا نه ملاوي.
د عمره اختر په نظر چې کومه میرمنې د خپل حق لپاره د عدالت دروازه ټکوي نو په ټولنه کې واغه ته په شسترګه نه کتل کیږي.
وای دې سره نن زیاتی سی وی د دارنګ هغه بیا پر فیملی چې دی داغه دغه سترګه کم سترګه باندې ورته ګوري، نه بیا هغه مخته نوې ژوندم تیرې دنګ وړي هغه نسې کوي، بیا زموږ معاشره هم نه اکسپټ کوي.
شمس مندو خل وویل چې د شوزو د کوکو په اړه د قبایلی جرګو زیاتره فیصلې یو اړخی دي.
بالکل مخکې ول کې دی اوس نور کل کاش اوس په دین نور کل کاش چې دلته انټرست پکې ډیولپ ډیر داسې ملکان ستا سي هغه فیصلې اخی داسې ګروپونه جوړ شوی سي فیصلې اخی صرف د پیسو لپاره سي دی هغه فیصلې کوي نو هغه په ایڈوانس کې ګسر پیسې واخله جرګو شکلم ځیسې دی بدل شوی دی.
په دستور کې غوښتنه وسوه چې وښوځو ته د سم د لاسه د انصاف پر کول په خاطر ځانګړي عدالتونه پرانستل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په ټولنیزو رسنیو کې مشهوري پاکستانی اداکار کندیل بلوچ اورور وایي خور یې په یوازې ځان وجلې ده او بل څوک ورسره په دې کار کې ملګری نه وو. چارواکو دا د غیرت په نامه قتل بللی. په همدې حال کې د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتي چې د ناموسي وجنو او غیرت په نامه د ښځو د ژوند اخیستلو مخنیوی دی وکړي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
نن پولیسو په ډیر غازی خان کې د پاکستانی اداکاری قندیل بلوچ هغه ورور نیولې چې پرونې نوموړی و وجله. دغه کس چې وسیم نومیږي خبرلان ته وښودل شو. اغه په خبری غونډه کې ویل چې خپل خور قندیل بلوچی زکه وژله چې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د هغې ویډیوګانې د دوی لپاره د شرم باعث وي.
د قتل وجه دا و چې دی د بلوچ په نوم څه کول هغه مانه شو زغملې. ځینې نورې مسلې هم وي لکه دا د مولوي والا. بیا زمونږ کور ته مطبوعات راغلي وو. اول مې هغې ته یوه ګولۍ ورکړه او بیا مې ساه وربنده کړه.
د قندیل بلوچ اصلی نوم فوزیا عظیم و. هغه د پنجاب د ډیره غازی خان و. که څه هم نوموړی د نامه سره بلوچ لیکه خو په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې هغه په قام بلوچه نه ده. قندیل بلوچ له 2014 کال راهیسې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهور و، خو په دې وروستیو کې د پاکستان د رویت هلال کمیټې یو مشر ملا سره یوه لانجمنه ویډیو راغله. په دې ویډیو کې مفتی قوی ویل چې هغه غواړي قندیل ورسره د خزو په استازیتوب د اختر لپاره سپوږمۍ وګوري. کراچی میشته اداکاره قندیل بلوچ پرون سهار وختي په ملتان کې په هغه کور کې وژل شو چې دا پکې د اختر تیرولو لپاره خپل کورنۍ سره اوسېدو لپاره ورغلی و. د قندیل بلوچ پلار د خپل شپږ ګزامونو څخه د دوو خلاف اف آی آر درج کړی دی. په اف آی آر کې راغلي چې د هغه یو زوی وسیم د هغه د بل زوی په وینا چې په پوز کې نائب صوبیدار دی قندیل ووژله. پلار یې زیاتوي چې دی او میرمن یې د کور پر چت او قندیل په لاندې کوټه کې بیده وه. زوی یې د شپې ناوخته کور ته راغلی و. د قندیل بلوچ پلار وایي چې کله سهار دوی راپورته شول نو د کور مرکزي دروازه خلاصه او زوی یې وتلی و. په کوټه کې قندیل بلوچ وژل شوی و. د هغې د پلار په خبره هغه تیزنده شوي او تشدد پې شوی و. پاکستان کې د قندیل بلوچ ویډیوګانو سخت دریځه کسان غوسه کړې و. نوموړی د کورنیو چارو وزارت ته په لیږلي خط کې ورپېښو خطرونو له وجې د ځان لپاره امنیت هم غوښتی و. د بشري حقونو د ادارو په خبره پاکستان کې هر کال خواوشا زر مېرمنې د غیرت په نامه وژل کیږي. د قندیل بلوچ په مرګ په ټولنیزو مطبوعاتو کې سخت غبرګونونه ښودل شوي او پرون یې پر ضد پېښور کې د مدني ټولنو غړو مظاهره هم وکړه. دوی له حکومت غوښتل چې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوی دی وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته هغه وګستئ اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې هم اوریدلو چې په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامه هڅې په تور د پوځي افسرانو او ججانو د نیولو لړۍ دوام لري. د ترکی چارواکو د انجرلیک هوایي اډه هم تړلې. دغه پوځي اډه د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. په همدې حال کې امریکا وایي ترکی باید خپل دا دعوه ثابته کړي چې ګواکې د کودتا هڅه د ترکی د حکومت یو مخالف جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولن کړی دا. تفصیل له ګولیا څورو.
د ترکی چارواکو د ناکامې فوزي کوتتا په تور په زرګونو کسان نیولې دي او هغه فوزي اډې تړلې ده چې د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د ترکی استنبول اتاتورک هوایي ډګر د پروازونو لپاره پرانستل شوی او په هغه هیواد کې ژوند عادي حالت ته په قلار روان دي. په ترکی کې د فوز یوې ډلې د جوبې په ماخام د فوزي کوتتا هڅه شروع کړه خو ناکامه شوه. په دې ناکامي فوزي کوتتا کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او د 1400 زیات ژوبل شوي ول. بلخوا د ترکی حکومت د ناکامي فوزي کوتتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورونو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه فوزي قومندان او جج نیولې دي. د ترکی چارواکو د خالی په ورځ ویل چې نیول شوی قومندان اردل اوستریک نومیږي چې د ناټو چټک ځواک مشري کوله. د ترکی حکومت د کوتتا د هسو په تور د 2015 سلویخ ججانو د نیولو حکم ورکړی دی. په دې کې د ترکی سترې محکمې یو جج هم شامل دی. د ترکی د بارانو چارو وزیر ویلي دي چې د اردغان حکومت وفادار ځواکونو انجرلیک فوزي اډه په ارزي توګه تړلې ده. نوموړ ویل چې دغه هوایي اډه یې ځکه تړلې چې په هغه ځای کې ځینې فوزیانو د کوتتا ملاتړ کړی وو. د دوی په خبره له هغه ځای ځینې فوزیان یې هم نیولې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم خبرداري ورکړي که څه هم فوزي کوتتا هڅه ناکامه کړل شوې ده خو کېدی شي چې د بغاوت کوونکو پلویانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته شي. دوی وایي چې په نامعلوم شمیر کې وفادار ځواکونه د بغاوت کوونکو په حراست کې دي چې په نامعلومه ځای کې ساتلې دي. انقره د دغه فوزي کوتتا تور په 50 کلن مذهبي مشر فتح الله ګولان لګوي چې دا وخت د امریکا په پنسلوینیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. نوموړی له 1999 کال راهیسې جلاوطن دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر مذهبي مشر فتح الله ګولان تور لګولی چې د فوزي کوتتا له لارې د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده. خو ګولان په ترکیه کې کوتتا هڅه غندلې او په دې کې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان پرون په استنبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې له امریکا غوښتي چې ګولان ترکیې ته وسپاري. اردوغان زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ویلي وو چې ګولان له خپل هیواد اوباسي او یا دوی ته وسپاري. خو د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي ولسمشر اردوغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فتح الله ګولان د کوتتا په هڅه کې لاس لري.
نو وی هاونټ ریسیوډ انی ریکوست وذ ریسپیکټ ټو مستر ګولان وی فولی نه له موږ څخه تر وسه د فت الله ګولن په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو موږ پوره پیشبینی لرو چې د خاغلی ګولن په اړه به پوښتنه کیږي. ښکاره ده چې موږ به د تل پشان د ترکی له حکومت نه غواړو چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي. امریکا به شواهد ترلاسه کړي او په دې به غور وکړي او په دې اړه به په مناسبه توګه فیصله وکړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې هر هغه هیواد چې له فت الله ګولن ملاتړ وکړي د ترکیې دښمن به وګڼل شي. د ترکیې په ناکامه فوجي کوتتا کې 104 هغه فوجیان او 116 ملکی وګړي چې زیاتره د کوتتا مخه نیوله وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې په انقره او استنبول کې بغاوت کوونکو فوجیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 120 پولیس افسران هم شامل دي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د جمعې په ورځ په ترکی کې د منتخب حکومت پر ضد د پوځي بغاوت په اړه د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویلي چې د ترک اولس له دې عمل نه نړۍ ته دا وښوده چې اوس د اسلامي هیوادونو اولسونه په خپل هیواد کې جمهوریت غواړي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترکی په دې پیښه سوای کله چې مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنیټر عثمان کاکړ نو پښتل نو هغه د نړۍ د جمهوریت لپاره د یو زیری وګرځولو او وی ویل
تاسو ته معلومات ده چې پاکستان کې څلور مشال راغلي. په دې کې بنیادی خبره ده د پنجاب کم خلدي هغه هر واره د مارشلای حکومتونو کومک کړی دي او اوس خو ترکی خو اوس د یورپ برخه ده. د هغه تعلیم د هغه شعور ډېر پر مخ تللی دي زمر په نسبت وسم د ځینې خلکو دا خواهش یې دی چې ماشاءالله راځي چې دولت شعور پر کم ځای باندې ولاړ دی او سیاسي ګوندونه هم د دوی سره په دې کې ملګرتیا نه کوي. په خوا خو به دا وو چې کومه ډله به په حکومت کې ولا از بخلاف بیا له پوځیانو سره ملاوه بیا به د دې خلاف یې سازش کولی او هغه جمهوري حکومت به را نړولی. او اوس داسې دی چې اوس هیڅ کله هم یوه پارټي ماشاءالله ګیانی نه غواړي.
همدارنګه چې مشال ریډیو په دې اړه د عوام منشتل ګوند سینیئر لارښود افراسیاب خټک نه وپوښتل نو دا هغه
ترکی کې هم پخوا مارشلګان راغلي وي او یو ځل نه څو ځله راغلي دي. خو دا چې دا یو اشتمه صدی ده او نن دنیا کې چې کوم د جمهوریت په حق کې حالات دي دا په شلمې صدی کې نو دا سوشل میډیا چې ورته وایي مطلب د هغوی صدر په سکایپ باندې خبرې وکړي چې کله یعنی ټلویزیون سټېشنونه یا ریډیو سټېشنونه کوري تا کوونکو ونیول نو دا هغه متبادلې ذریعې موجودې وي. نو دا ټولې تبدیلې دي چې راغلي دنیا کې او ترکی خلکو یو ډېر مثال جوړ کړو جمهوریت لپاره او جمهوریت د کامیابۍ لپاره پر دې ټول لپاره ما یقین دی چې د ټول دنیا کې جمهوریت خو خو تا د قوت وبخي.
مشال ریډیو چې په دې حق له د قومي وطن ګوند د مشر افتاب احمد خان شیرپاونه و پختل نو وی ویل
زموږ په خیال چې کوم ملک جنرال لیډرشپ یو غي هغه هم دا سي هغه باندې خلک روزي دی وخت کې ترکی یو دا سي پوزیشن کې چې دا غي معیشت هم خو او په یورپین یونین کې ما دا غي هغه پوزیشن نو په دې حالاتو کې کو دلتا دا ڈیسٹیبلائزیشن یا دا سے صورتحال جوڑ شے ہوئے داغے با نتیجہ خنوا تمام پر خیال عوام و چیزا کم رد عمل ہو داغے تا مونگا خراج تحسین پیش کو او دا سے رد عمل پکار دے دا آغے اقدامات چکم غیر آئینی.
دا جماعت اسلامی گون امیر سراج الحق مشال ریڈیو تا اویل چکم کامون جوندی وی او دخپل وطن سر یہ مینوی حاغ ملک تا سوک ہم سے نشی ویلے
دا ترکی قوم یو ظلی بیا ثابتا کڑا شاغوی متحدم دی جمهوریت پسندم دی او هغه خپل وطن محفوظ ساتل شي او دا پیغام دی چې کله عوام منظمی نو ټینګونه او جازونه او توپونه او ګولیم دا غوی هیڅ نشي کورونه ولې. او دویم طرف ته د ترکی موجوده حکومت د یو نوی منډیټ او اعتماد سره به اوس په مخه ځي او د خبرې امید کې دی شي چې هغه به نور د پراخ سینې او د پراخ نظر سره د ټولو قوم د ټولو پارټو او د ټولو خلکو په یو شان د بوتلو کوششونه به وکړي.
ریډیو چې په دې اړه د پاکستان پیپلز پارټۍ په خواني د قومي اسمبلی غړي او د فاټل لپاره د پخواني صدر آصف علي زرداري سلاکار اخونزاده چټان نه وپوښتل نو هغه ویل چې دوی د ترک اولس دی ګام ته او قرباني ته ډېر په درنه سترګه ګوري چې پوځي بغاوت یې ناکام کړو.
دا شرکو د پاکستان عوامو ته نه د ټول دنیا عوامو ته دا یو پیغام دی بلکې هغه خلکو ته دا یو پیغام دی کوم چې د ایڈوانچر شوقیان دي د چا په زړه کې چې د ایڈوانچر شوق دی او دا غوي چې کم پلوی مولیان دی چې خلکو بالکل د مارشل لا د پاره نه دعوت ورکاونو د هغه خلکو د پاره نه یو پیغام دی چې اوس دنیا بدله شوې ده، اسلامي دنیا کې دنیا بدله شوې او د مارشل لا او د جمهوریت قیمت د پاکستانی عوامو نه زیات چاته نه دی معلوم. دلته چې څومره مضبوطه مارشل لا راغلی هغومره زیات نقصان دی ملک ته ورکلی، خو دلته چې کمزوري نه کمزوري جمهوریت راغلی دی نو هغه د ملک ډیر څه ورکلی دی.
د دې تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خپل یو بیان کې د ترکیه حکومت پر ضد د پوځي بغاوت غندنه کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان حکومت د ترک ولس او حکومت سره اوګه په اوګه ولاړ دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده او وخت شوه 9:30 بجې. راځي چې له نجیب امیر د خبرو لنډی سورو.
د پاکستان وزیر اعظم د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید د مسولیت قبلون کې تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د افغان ولسمشر مننه کړې او ترهګرې پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی وزیر اعظم نواز شریف ته مرزي د پښتنې په اړه غته ټلیفون کړو. افغان چارواکي وایي له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې له پاکستان څخه 1500 افغان کډوالې کورنۍ تورخم له لیارې افغانستان ته ستنې شوې دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې درویش وسلوال وژل شوې دي. د ننګرهار د والي ویانه تولا خوګیاڼې وایي دغه وسلوال په نازیانو کوټ ولسوالیو کې وژل شوې دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پولیسو د ټولنیزو رسنیو د مخکښې سیرې قندیل بلوچ د وژل کېدا په تور د هغې ورور وسیم عظیم نیولې دی. پولیسو د خبرې غونډې پر مهال د رسنیو استازو ته مخامخ کړ. د قندیل وژلو ائتلاف وکړ او زیاته کړه د خپلې کورنۍ د ناموس تسپکاوي په تور خپل خور وژلې ده. د ترکیې چارواکو په ناکامه کودتا کې شامل زرګونه مشکوکه کسان نیولې. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې مذهبي مشر فت الله ګولین انقره ته وسپاري غور وکړي. د بنگلاديش چارواکي وایي د یوځای په هنتون پروفیسر غیاث الدین احسن په دې تور چې په ډاکا کې پر یوې کافی د بریدکونکو لپاره خپل کور په کرایه ورکړو نیول شوی دی. د جولای په لومړۍ نیټه 15 بریدکونکو پر یوې کافی برید کې 40 کسان وژل وو. او د فرانسې چارواکي وایي د نیس په ښار کې ترسره شوي وروستي برید په تړاو 2 نور کسان هم ونیول. په دغه پیښه کې 40 کسان وژل شوي او 300 نور ژوبل شوي.
خبرونه مو لمشال رادیو وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دین مې کې ساسل لپاره ونې خبرونه د باختر ستوري حمله رو خو لمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي سیرات ظهیر ته وکړي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې کو قتل شي په مسلمانانو نړۍ کې اکثره پوځي بغاوتونه کامیاب شوي او د انقلاب نامې ترلاسه کړي. خو دور زیوړان دي اسلامي ملک ترکی کې د پوځي وډلې په ملک ته قبضه کولو د اعلان وروسته د دغه ملک صدر په اپیل باندې په یو 16 کې په لکونو ولست جمهوریت ته بچ کېدو لپاره سلکونو ته راووتل او د جمهوریت خلاف سازش یې ناکام کړو. د ادارې په وینا چې مسلمانانو نړۍ کې اکثر د پوځي بغاوتونو هرکلی په دې وجه کیږي چې د حکومت لخوا په غربت، ګرانۍ او بیروزګاری کې اضافه وشي او ولس له سهولتونو محروم پاتې کیږي او معاشي بې انصافي زیاتوي. همدارنګ په پاکستان کې هم په دې وجه په پوځي انقلاباتو باندې مټیان ویشل شوي. ادارې وړاندې لیکي د ترکیې د تجربه د مسلمان نړۍ د ښه جمهوریت حکومتونو د حفاظت لپاره د یو نوي سوچ سبب ګرځېدای شي. نو باید چې ترک ولس حکومت ته کوم اعتماد ورکړو چې هغه اپوزیشن هم د سخت رویې په ځای په خلاص زړه قبول کړي چې دارنګ د ولس اعتماد نور هم زیات شي او د دې سره سره د مسلمان نړۍ د نور ملکونو ولسونو له هم د ترکی د ولس تقلید کول پکار دي چې جمهوریت تل پاتشي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کلی کې د سمودي راسي په پاکستان کې د سرشمیرنې مسله را روانه ده او د سپریم کورټ د بیا بیا حکم با وجود تر دې د ما حکومت د سرشمیرنې بندوبست و نکړو. په کومه چې یو وار بیا سپریم کورټ له حکومت په دوه اونو کې د سرشمیرنې وخت غوښتې دي. د ادارې په وینا چې د یو ملک د حساب کتاب او د وسایلو د تقسیم لپاره سرشمیرنه څومره ضروری ده د دې اندازې څوک هم نشي لګولی. بیا د پاکستان په آئین کې لیکتي چې هر لس کاله پس پا سرشمیرنه کیږي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د دې د ځن لپاره بهانې لټول کیږي او له اتل سو کالو تیرېدو باوجود هم سرشمیرنه ونکړې شوې. ادریا اخري کې لیکي سرشمیرنه کول د وفاقي حکومت او مشترک مفادات کونسل چې د سلور ونسبو غړي پکې شامل دي د دوی ذمہواری ده بای چې دولت د خېګړې په خاطر حکومت نور د زند کار و نخلی او زر تر زره سرشمیرنی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د پاکستاني طالبانو د تازه وژل شوي کومندان عمر نری پړه لیکنه کړې. د سی بی سی په نامه ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې لګول شو اربونو ډالرو او پرمختګ پړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو لنډیز لبوري والکا کړو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د دې ادارې په پایل کې لیکي چې که د نړۍ په هر برخه کې د ترهګرۍ برید کیږي نو د هغه تر شا لږ تر لږه یو پلان جوړوونکی خامخا وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پلان جوړوونکی که څه هم په خپله دا بریدونه نه کوي خو دا باوري کوي چې برید باید وسی او په اغیزناکه توګه وسی. اداریه زیاتوي چې داسې پلان جوړوونکي په بریدونو کې سابقه لري او د پاکستانو طالبانو عمر نری هم له داسې کسانو څخه وو کوم چې د خلیفه عمر او خالد خراسانی په نامه هم یادېده. ورځپاڼه لیکي چې عمر نری یو داسې خطرناک ترهګر وو چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر خونړیو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. د عمر نری په پلان سو بریدونو کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید په کوم کې چې 122 زده کوونکي او 22 نور کسان ووژل سو. بل برید د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر مرکز سوی وو په کوم کې چې 9 کسان وژل سوی وو. او بل خونړی برید یا د روان کال په جنوري میاشت کې په 400 کې پلان کړی وو او تر سره کړی وو په کوم کې چې 18 کسان وژل سوی وو. امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي چې دوی عمر نری د جولای پر 9 د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د عمر نری د وژلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی د برید اجازه ورکړې وه. بل پلو د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې لګول سو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې له 1978 راهیسې روانې جګړې د کډوالو یو داسې ستونزه جوړه کړې ده چې د نړۍ له یو لویو ستونزو ده. په دې کډوالو کې په میلیونونه لا هم له هېواده بهر ژوند کوي چې زیاتره یې په ګاونډي پاکستان او ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. مقاله لیکي چې په دې 15 کالو کې په پاکستان کې لا هم د وسلوالو هغه پټنځایونه له منځه نه دي وړل سوي له کومه ځایه چې د افغان چارواکو په وینا دا وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. مکاله په پای کې لیکي چې 15 کاله وړاندې داسې ښکارېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدونکې ده خو اوس داسې نه ښکاري. د مقالې په لیکنه دا ځکه چې 15 کاله وړاندې له ایران او پاکستان څخه څه کم 9 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو اوس دا لړۍ د کال یوازې 1000 ته راټیټه سوې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
ان ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوره ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړو ته وګستئ. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي سږ کال ښوونځیو ته په جذب کې د هلکانو په پرتلا د نجونو شمیر ډیر ښایي. دوی زیاتوي چې د زده کړو د ارزښت په باب خلکو ته عامه پوهاوی د دې لامل شوی چې هغوی په پراخه کچا خپلې جینکۍ خونځیو ته لیږي. بل لوري ته د لوګر جینکیو زده کوونکو هم د دوی د زده کړو بهیر ته د چارواکو د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ولایت په ښوونځیو کې د هلکانو په پرتله نجونې ډېرې شاملې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزی مشال روړي ته وایي چې
خلک دې ته واده رسوي دي چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم وکړي، ځکه یوه باسواده مور په یو کور کې هغه د یو نسل لپاره معلمه کېدای شي.
د لوګر د سرخآباد لیسې یوه زده کوونکي د خپلو درسونو د حالات او د ښوونځي د چاپېریال په باب داسې وایي.
لوخون کنم رازیو تدیسم خپ لیتو گه یعنی پوجی گسا تا بنی منگه تکی گی تا نوال خپل زان پیزانی خپل زان نبود نه لوج زلو پیزان نه دا بی بدل هغه نه دا یعنی ملک ته خدمت کول دی.
د لوګر د بی بی امینی لسی واسطه کون کی د خون کو سربیره د خپل کورنۍ لخوا د دوی د زیات حسونی خبره کوي.
نزل احمد زما او د موږ د ذکر بهیر وقند کو دا او دته موږ کوم استادان نی وقند مسلکی دی او دوی مخته پډیر خو درس را کوي ډیر موږ ته
بلدوری تا دلوگر والی حلیم فدایی که چه هم ده کمیت او سمره والی لعرخه دیاد ولی دزدکون کنجون و اندازه ستایی خواهی چه ده تعلیم پو کیفیت که لاتروسه هم جدی ستونزی موجودی دی.
من پا دیو روزو که یو کمیسون جلو او دوی با ارسوالی پا ارسوالی باندی او خوانزی پا خوانزی باندی مکتا تلات را طولوی او ها نیم گردیاوی چه دی پوهنی پا سکتور کی دی اغا با انشالله و لذیز پا نخه کهو.
یاد دیوی چه پا لوگر که دا محال دن جون و هلکان و 315 بابا خونزی موجود دی چه ده 500 زران جون و پکرون پا که یو نیم لکس ده کون که زده کری کهوی.
ریپورت موردو اردون که و سم و لجمانی سرسم وار رسیدلی ده مشال دیو ده اونیزی خبرونی باختر ستوری پا دی خبرونه که ده پښتو متلونو په ارزښت یو رپورت د وتلی انزورګر الحمدلله ارباب سره د هغه په هنري مټ د فیسبوک للارې په اصلاحي تحریکونو د مرکې لومړی برخه او په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د جوړېدو په اړه رپورت زی شوې دي. د خبرونې کوربا باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د متلونو په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به د وتلي افغان انزورګر امدولار باب سره د هغه په اونر او ټولنیزې رسنۍ کې د اصلاحي تحریکونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه او په اخره کې به په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د جوړېدو ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو متلونه هغه لنډې ویناوي یا خبرې دي چې د پیښو یا خبرو په وخت د استناد لپاره کارول کیږي. د یوې مخکینۍ تر سره شوې پیښې کیسه په یوه لنډه جمله او یا لنډ ترکیب کې په ډېره ښه بڼه وړاندې کوي چې د نورو پرې قیاس کیدای شي. د متلونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږولي دي. متلونه د پښتني پوکلور او ژوند یو مهم ژانر دی چې په خبرو کې د ډاډ، باور او رښتیاینې لپاره کارول کیږي. اکثره پښتانه په عامو خبرو کې هم متلونه کاروي چې خبرې مستدللې کوي، خوند یې ډېروي او د اورېدونکو ډاډ او باور ډېروي. د متلونو پیژندنه دوی خواوې لري، یو دا چې د ویلو اصلي ځای او پیښه یې سړي ته معلومه شي او بله دا چې د استعمال ځای یې وپیژندل شي. لومړی معنی حقیقی او دویم معنی کنایی او مجازی ده. استاد محمد داود وفا چې په ننګرهار پوهنتون کې د فولکلور پیژندنې درس ورکوي وایي چې متلونه د یوې لویې کیسې یا پیښې لپاره د استناد په ډول کارول کیږي چې د یوې لویې پیښې په وړاندې د مهور لګولو حیثیت لري.
متلونه خو ځکه ډېر ارزښتمن دي چې ډېرې لنډې جملې او محاورې پکې وي او دا د یو لوی داستان د یوې لویې کیسې او مسالې دپاره د استناد په توګه راوړل کیږي. نو دا هغه مستندې خبرې دي چې یوه جمله او لوی مجلس کې د ویلوې مسالې د پاره د مهر لګولو حیثیت لري. او چې دا پکې ویل شي نو نور بیا ډیرو کیسو او خبرو ته ضرورت نه وي، او ټول ګډونوال اوریدونکي او د پیوه پیخه کې راښکیل خلک ټول هغې باندې امانه کوي. نو زما خیال دی چې متلونه ډیر زیات ارزښت لري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې متلونه هم لکه د نورو فولکلوري ژانرونو په څیر سینه په سینه له یوه نسل نه بل ته رالیږدېدلی دي.
متل خو زمونږ هغه د ولس پخې خبرې دي که په منظوم ډول وي او که سور ډول وي، چې خبرو ته ډیر زیات قوت ورکوي. هغه خلک چې په خپلو خبرو کې متلونه کاروي خبرې ډیرې پخې وي. نو زمونږ د ژبې یو لوی کمال همدا دی چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې متلونه ډیر زیات دي او ډیر په ځای باندې کاریږي. عامیانه ادبیات یا فولکلور معنا هم دا ده چې د یوې سینې نه بلې سینې ته لیږدېدلی، د یو ذهن نه بل ذهن ته لیږدېدلی او د یوې خولې نه بلې خولې ته تللي. د دې ارزښت هم په دې کې دی چې ډیر کم ثبت شوي دي، او چې ثبت شوي دي هم په داسې ثبت شوي دي چې د ولس مال په توګه دي.
لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد وایي چې پښتانه د ژوند په هره برخه کې یو متل لري او ارزښت یې د کاڼي د کرښې په څیر قایل دي.
متلونه د پښتني کلتور، دود و دستور او روانو چارو د تنظیمولو یو بهترین ډایرکټیو ته نو مبالغه به مې نه کړې. په څه معنی؟ موږ د ژوند په هره برخه کې یو متل لرو، او دا متل زمونږ خلک ورته په دومره ارزښت قایل دي چې دوی د کاڼي کرښه بولي. مثلا که ته په یو متل کې خپل ادعا ثبوت کړې، نو دستي جانب مقابل در سره قانع کیږي پرته له دې چې ستا نورې خبرې واوري. د یو متل نه بغاوت وي یا د یو متل سره ستا ژوند جوړ نه وي، خلک داسې فکر کوي چې ته تا یو قانون مات کړی دی، یعنی یو پښتني قانون دې مات کړی دی. نو یقینا دا یو ډول پښتنو قانون دی.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي چې متلونه که په هر مجلس کې وکارول شي خپل درنښت څرګندوي.
په هر برخه کې هر متل چې هر چیرته کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. که په وینا کې کارول کیږي وینا ته درنښت ورکوي، که په جرګو مرکو کې کارول کیږي، که په هر برخه کې کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. او چې هر چیرته وکاري هماغه ځای کې خپل درناوی ویناوالو ته، مخاطب ته، اوریدونکو ته ښکاره کوي او څرګندوي. نو په دې لحاظ باندې هر هغه څوک چې په خپل ځای باندې متلونه ډیر کاروي د هغه وینا ته خلک ډیر غوږ نیسي، د هغه وینا په خلکو کې ډیر ارزښت لري، وینا یې ډیر درناوی وړ وي. ځکه چې د کاڼي کرښې ورسره وي نو طبیعي خبره چې په هغې خبرو کې نورې خبرې نه ځایږي.
پښتو کې دوه ډوله متلونه کارول کیږي چې یو ته یې منظوم او بل ته یې منصور ویلی شو. منظوم یې هغه دی چې اهنګ او وزن ولري چې په اوریدونکو له مخې سره خپل تاثیر اچوي، لکه ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، یا دا چې وی غواړي په خوله نو به یې خوري په څه. او منصور یې هغه دی چې تر شا یې یو لوی داستان پروت وي. له پښتو نه علاوه په انګریزي، روسي، جرمني، فرانسوي، عربي، رومي او نورو ژبو کې هم متلونه شته چې له ځینو څخه یې پښتو ته راژباړل شوي او ځینې یې له پښتو نه نورو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. که څه هم په پښتو متلونو لکه څنګه چې ښایي هغه شان کار نه دی شوی، خو محمدین ژواک، شیرمحمد کریمی، پروفیسر محمد نواز طایر، ابو خیر زلند، محمد موسی خان شینواری، ولی محمد ولی، گل محمد نوری، سیدا گل غریبیار او استاد حبیب الله رفیع پرې د پام وړ څیړنې کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، امدلار باب چې د تیرو لسو کلونو راهیسې انځورګري کوي او د خپلو انځورونو له لارې ډول ډول اصلاحي پیغامونه ټولنې ته وړاندې کوي، په دې وروستیو دوو کلونو کې د ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک له لارې د انځورګرۍ په مټ بیلابیل تحریکونه پیل کړي چې د خلکو پام یې وراړولی دی. له ښاغلي ارباب سره مو د هغه په پیل کړو تحریکونو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. ارباب صاحب، ځوانان په عمل کې ټولنه چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ننګرهار کې تاسې مشري کوئ، بیلابیل کمپاینونه تاسې په عمل کې هم وړاندې کړي دي او خلکو ته مو پیغامونه هم رسولي، خو د تیرو دوو دریو کلونو راهیسې چې زه ګورم په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک باندې تاسې وخت په وخت د عمل تحریک له لارې ځینې عنوانونه له تحریک سره نوموئ، مثلا د لور تحریک، یا په ودونو او خوښیو کې د کتابونو د ډالۍ تحریک، د پلاستیکي ټوپک او تمانچو د مخنیوي تحریک. دغه ټول تحریکونه تاسې د فیسبوک له لارې وخت په وخت وړاندې کړي دي. که راته دا ووایي چې ستاسې دغه تحریکونو په خلکو باندې څه مثبت اغېز کړی که څنګه؟
تاسو ښه پوهیږئ چې په افغانستان کې د ډېر وخت نه خلک شعار ورکی عمل نه کوي، نو په دې خاطر چې موږ د شعار نه د عمل طرف ته لاړ شو، نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ځوانان په عمل کې ټولنې د لارې موږ کوشش کوو چې هغه څه چې شعار دی هغه عملي کړو، نو په دې خاطر مې بیا دغه چتر لاندې د تحریکونو یا د تحرک هماغه د عمل کولو خبره ده چې فیسبوک موږ سره یو بهترینه ذریعه ده نن سبا د هغې د لارې د هغه ملګرو چې هغې ته موږ د فیسبوک د لارې لاسرسی لرو دا پیغامونه ورسوو. نو تاسو ورته مخکې اشاره هم وکړله چې د لور تحریک یو برخه ده ځوانان په عمل کې ټولنې چې په هغې کې موږ غواړو چې د ولس د فکر رغونه وکړو چې د لور په حقله په ټولنه کې کوم یو منفي فکر موجود دی هغه ورغو او په ټولنه کې لور ته هغه حقوق چې اسلام او په پښتنه ټولنه کې د پښتونولۍ له مخې نه دي هغه ورته ورکړو. همداسې تاسو د کتاب د ډالۍ د تحریک خبره وکړه، دا هم چون موږ جنګ جګړه کې تر دې د مخکیل یو زموږ په شمول د نسل چې د دې جنګ نه په هر لحاظ متاثره دی، دلته له بده مرغه د مطالعې کلتور چې دی هغه عام نه دی، ستونزې هم شته، خو په دې هکله عامه پوهاوی ډېر ضروري دی چې که موږ د دې بحران نه وځو نو زموږ د حل لاره چې د هغه د تعلیم د قلم او د کتاب لاره ده. نو په دې خاطر موږ غواړو چې په کلي ولس کې په ځوانانو کې د مطالعې د کلتور د دودولو لپاره د دغه بدو دودونو مخنیوی هم وکړو چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه په ودونو کې د پلاستیکي ګلانو یا د هغه توکو ورکول دي چې هغه کوم خاص ګټه نه لري هغې کورنۍ ته، بلکې په اقتصادي لحاظ تاوان دی. نو که په واده کې ځوانانو ته کتابونه ورکړو نو د ناوې یا د کور ودانۍ تر څنګ هغې ته د کتابونو یو لایبرري هم په لاس ورځي چې دا هم په کورنۍ کې د مطالعې کلتور ته وده ورکوي او هم یو بهترینه تحفه.
زه چې وینم ستاسې د تحریک دغه پیغامونه چې دي وچ کلک پیغام نه وي، یعنی تاسې هغه سره خپل هنر یو ځای کوي، انځورګرۍ باندې د مخ ته وړئ، فکر نه کوي چې ستاسې د تحریک د کامیابۍ یوه لار دې هم دغه هنر وي، یعنی دغه انځورونه وي چې تاسې دغه پیغام سره پیوسته ورکوئ؟
بالکل، دا یو منل شوی حقیقت دی چې په اوسني وخت کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هنر چې دی، مختلف هنرونه، ښکلي هنرونه، دا د پیغام رسولو یو بهترینه وسیله ده، یو پرامنه وسیله ده، په دې کې تشدد نه وي. نو زه له نیکه مرغه به ووایم چې د ښکلو هنرونو د انځورګرۍ په برخه کې یو څه کار کوم، او دا ما دپاره په اوسني د تشدد نه په ډک ماحول کې یو ډیر د امن وسیله ده. د دې لارې هغه د فکر رغونه ده، خلک وایي چې یو انځور ډیر لوی پیغام په ځان کې نغښتلی شي. نو په همدغه طریقه کوشش ما دا کړې د ملګرو سره په مشوره چې څنګه وشم کړې دغه کوم دودونه چې دي منفي یا کوم مسایل چې لرو موږ د هغې په هکله د انځور د لارې ولس ته پیغام ورسومه، او بیا د پیغام رسولو نه هغه دویم پړاو چې دی هغه عملي کول دي. عملي کول دا چې د خپل ځان نه شروع کوو، که موږ فرزند د اصراف په وړاندې په کورنیو کې د مصرف زیات مصرف کولو خبره کړې ده چې د هغې مخنیوی وکړو، د خپل ځان نه شروع کړي، که د کتاب خبره هم کړې ده نو د خپل ځان نه شروع کړي ده، که په هوټلو کې د ودونو مسله ده چې دا یو ډیر زیات اقتصادي تاوان کورنۍ ته لري نو د خپل ځان نه شروع کړي. موږ دوستانو پرېکړه کړې چې هغه ودونو ته به نه ځو چې په هوټلونو کې دي، ګرچې په دې باندې ځینې دوستان خفه کېږم چې موږ ولې نه ورځو، خو دا په ټوله کې د ټولنې د خیر دپاره دی. هغه کم تاوتریخوالی چې د ودونو نه وروسته رامنځته کېږي هغه اقتصادي ستونزې دي. نو دا کارونه کېدلی شي چې په اقتصادي لحاظ په کم مصرف په کورونو کې وشي. ډېری زموږ ټولنیز دودونه دي چې هغه په هوټل کې هغه مراسم، مثلا د ډولۍ په پښتنه سیمه کې یا په افغانانو کې، په ټوله کې ډولۍ موږ یو ډېر ښه دود لرو، زلمی براتو پګړۍ به والا، په هوټل کې دغه دودونه هم د منځه ځي چې دا زموږ دپاره تر ډېره حد ارزښتونه دي او موږ باید دا وساتو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تیری چهارشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره کېښودله. نور حال په ریپورت کې درکوو. سره له دې چې ننګرهار ته د علم او فرهنګ زنګو ویل کېږي، خو تر اوسه پکې داسې عامه کتابتون نه و چې د خلکو علمي او فرهنګي تندی خوروبه کړې وه. همدې تشې ته په کتو سره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جلال آباد ښار عیدګاه جومات تر څنګ د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کیښودله. دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس هم برخه لرله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات فرهنګ وزارت د خپل ژمنې په اساس او هغه موضوع چې جناب والي صاحب او ټول فرهنګیانو بیا بیا تعقیبوله، نن خوشبختانه موږ عامه کتابتون چې متاسفانه اوسه پورې د جلال آباد غوندې مهم ښار کې تر اوسه موږ نه درلوده، نو د هغې د بنسټ ډبره ږدو. د دې مبارکي وایمه، کوشش به وشي چې دغه کتابخانه د ننګرهار با فرهنګ ولس د ځوانانو هغه ټول فرهنګي او علمي تنده هغې ته جواب وایي، او په ټولو برخو کې که هغه ساینس دی که دینی علوم دي فرهنګي دي ادبیات دي، په دې ټولو برخو کې به موږ کوشش وکړو چې یو مجهزه کتابخانه د دې نه په هغه توګه استفاده وکړو.
د ننګرهار والي خوښي څرګنده کړه چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ویل شوی دی. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اول ظلم چې کله من کابینه ته ننګرهار غوښتنه وی وړلې په هغه کې وا د ننګرهار کتابخانه و. د باوجود چې ننګرهار د علم او ادب کور یادېږي، ولې بدبختانه موږ په کده یو مجهزه غټه کتابخانه نه لرو تر څو وتوانېږو په ننګرهار کې خپل ځوانانو ته، خپل فرهنګیانو ته او لیکوالانو ته یوه زمینه مساعده شي، یا هغه ځوانانو ته چې غواړي مسلکي بخش کې ځنې مطالعه ولري د کتابخانه کې زمینه مساعده شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دغه کتابتون به وکړی شي چې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړي.
په دې ویاړم چې داسې کتابخانه چې هغه په نړیوالو ستاندردونو باندې په هغه باندې عیار کتابخانه وي نن په ننګرهار کې جوړیږي. دلته یو جماعت دی، دغه شان پوهنځی دی، یو علمي او تعلیمي مؤسسات دي. ننګرهار کې ګڼ شمېر پوهنتونونه جوړ شوي دي، ګڼ شمېر خصوصي او دولتي بلیسي او مکاتب دي. دا ټول به د دې نه ګټه اخلي او ټول به د دوی نه استفاده کوي.
دغه کتابتون به د اطلاعات او فرهنګ وزارت انکشافي بودیجې نه د 300 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 کلونو په موده کې بشپړ شي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
خلق برت لیشی چی پزمکائی نظر دسپوگ میں پتا مناسم چی خبری گما سہروی زپا گوٹ کی چرت جاڑم چی پکلی کی اختروی زپا گوٹ کی چرت جاڑم چی پکلی کی اختر چی دا منگ سادا گانم کدا کلی جادو گروی جانان می بھی پسند کی نو بیا خیر دیکھ معاشر دا غربت سو زوانی لکز مکبارانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی عقل تل پٹ پورن عشق رنج سلیمانی داد سرو سوبن موسم دابی کچا زانزانی ہر یو تاخی دکات ساختون پخوانی محبت صدی اشنا سلطانی دا سلطانی محبت صدی اشنا سلطانی دا سلطانی پی خور کی ملنگی یو پکلی کی خانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی مخیل سوک درزی ستا مخیل سوک درزی ستا مخیل سوک درزی ستا مخیل سوک درزی ستا